خپل دی د بیولوژیکي لارو د کمپوست کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تړاو مرسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لوی شهرونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي تپایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو. هم دغه غاز برته دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزکی لاندې اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبه ککړوي. د مزکی د سر اوبه چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا. د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سي وبره د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سي دا ولوي دغه د اوبو جریان سي راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندي کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر یا ریسایکل ولا بیا استفاده ولا شان کچیر زموږ ودول نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټې باندې بدله کی بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه 80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداري ورکړي که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2023 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویپانې د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزار زولې ده. ځینې کروندګر وایي د دې بریا اصلي علت د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. یو شمېر مېرمنې چې د زعفرانو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي ټینګار کوي چې د افغانستان د زعفرانو د نړیوال مقام د ساتنې لپاره د کروندګرو او په دې برخه کې د فعالو ښځو ملاتړ ډېر اړین دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره وار بیا د 2023 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري ومه ازادي راډیو ته وویل
کښورځوي زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اسلام ملي دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی لارخه بیساری کړی دی.
جان را بنظیر کنه
نو موړه د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو سره غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندې او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخي سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار زمکه څخه یو سلويغ زره ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراد کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. دیو شرکت مسول عبد الله خیراندیش ازادي رادیو ته ویل
بد اسوردن مقام اول در جهان
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د څلور ساته هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېر نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحا شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤوله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډېر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړی 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو لمخې په دې موده کې 22,113 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپین ماڼۍ ته ورباله. دا بلنه د چهارشنبه پورې څور زی ورسته لدی شوې ده چې جمهور رئیس ترامپ شغل پیټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلی وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسله دی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په 3مه د بنزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واک لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمه لپاره ولېښتاوه. په همغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداري ورکړی وو چې پام دیوي. د چهارشنبه پورې ورسله نږدې یو کال د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبري وشوه او بیا ټرمپ ویل چې په لند وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپل ټروت سوشل پانه کې ولیکل چې پټرو د نشي مواد او نور اختلافات او پاړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړي. ټرمپ زیاته کړه چې د پټرول زنګ او د خبرو لډول راضی دی او په لند راتلونکو کې پوسپینه مانی کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینسویلا پر پلازمینه کاراکاس بریټ وکړ، پوځي هدفونه یې بمباری کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادرو لواکل لري کړ. ټرمپ د اکشن بي پروز له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاغ تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته شش کاری. پیټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دای دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی. خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپل پلویانو ته په بیغونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سخت خبري وکړي، خو له ټرمپ سره تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرم کړه.
له خبرونو ور اخوا
وړیان پیژنه. وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې شزو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو جوړی شي. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکو واتیا کلن ستاره هم وړیان را پیژني، همې د جوړولو له تر سره مجاشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال لمیلې خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخست خشته به مکړې دی ګوکي اخل کو ته مسابل چې اویر کې په سرو وون کې خلا وړي حالت ځان دا و غلو لو پلونه هغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه څنګه به پاغې مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نره نره اوپر راتلی هغه دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه به بیرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې ادا ولې هغه به چې مې ادا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته به مراوړي کور کې به مساله ورکه ګډه کړ شي مساله غانې به په کې ګډه کړې خاصه پرې به مخ به سبایل کې په وامو باندې پوزي او راول بے ہم دسے پلاس بانے کلولی کلولی اچھولا 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 نو بے دو ریزی دری ریزی کے گوچے دے
دا مصر دول بیا پخول
بے خوخا بم چپا خکڑا الگواریان بم کنگال کر چو لزانی یا شلدانی خوخا کے بم واچولی اگا بم خوخا کے واریان واچول بس نغاری ہو نغاری باندے بدی کے خو بس پوخ پوخ بے نغارے ہم پو بل مخاڑا ہو کرار ہم دیکھ پکی خو سبائل دے پارا سبائل مارا ہے وہاں گرمی ماس پکنیا کہو بے باغا سبائل چو پاسی دو دیم نا وڑیان بے پولے پولے شوی و خیستا خیستا پاکھا بو بے پکی نستو مارے گانے کاسو کی وا چھوڑ شی تو دا مارے پہ پتا بے پاکھا وا سبائل ہم پو سبائل ہم خوڑا ماس پکنیا ماس پکنیا کہو یا دے چکنی سارا ہے یا مولای سره تیشه سره مخړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې دي امانده سره پخې دي غړي به دی واشو وړیان به دی پکې ده سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واشو او به به پکې واشو سر به دی بن کې به باغ پخې شو پله پله خسته خورین بشو ډېر وبم واشو لچ لګ پکې پاتې شي
نو پدې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باندې و راتمنم ساتيري او میلا کاولا خلک مونږ راټول کړي ته سرسبای بناستو وړه نو تیارول دغه مسالې به غډول دا کار مونږ کوو به مونږ درګان ویل ټوکې ټاکارې مونږ کولې ساتم تیرو
د ستاری پونم موده وی میرمن سرګندونی اوریدې چې د وړیان د خړو په ارتباطه ل ازادي راډو سره خپل معلومات شریک کړل.
د ازادي ملما د ازادي راډو د ملما پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري
نن په دې پروګرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خواله کې راسره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور او پلار مې لیک لوست کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلسم کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپل مساری په باندې چې هلته تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو، بیا مو دوری زکه په حقوقو کې وکړه، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورځن کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل. د ورستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولې ژلو، اولې ولې ژلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغلم، بیا ولې ژلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په ورستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه درېیم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلومي وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیلې کوم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نو کوم مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکي د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنې دغه ستاسې سینف دی پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې ول نوشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خط درته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سروې څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده و پوهنتون دی و دا. یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی. هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی. هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یو عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال د ژبې زده کړول، څلور کال هم هغه د ماستری دوره ول. ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړنی ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، یعنې ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای. ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې همسنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو تر رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کما. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې پر دوستانو ورکړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه، کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطن بیا
کوم وخت مې د ماستری دوره ختم سل ډیپلوم واخستل بیا نو موږ باید وطن ته تللی وای ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخستل په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړل چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړسم خپل د ډاکټرا دوره مې تکمیل کړم سره د دې چې په اړوند باندې ډیر مثبت نظر نه ول ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه د امکانات ترا کړل چې زه درته دوم واره پاره راسم د یو اټو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل درته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشه کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچو په سقوطلو چې ته پیسې تر هرڅه ارزښتمنده وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلف ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون څوم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د شوان راتوې سویډن چې راغلی پاوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته نو یو مشکلاتو سره به مخامخ شوی یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسول چې موږ قبول سول راغلل دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلای کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغله په ډېر خوشی راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي ما په سترګو کې وښتو ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغه غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړلی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی هغه کومه معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ول په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل او لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود بیا موږ چې په ځاتیا نه پر امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کواړې را سره ولاړ سره دي چې امتیازات یې کم ولو کم ځای کې چې کار کولی دا بانک دا غ امتیازات او معاش هر څه ډیر جاتو ولی بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت لو چې اولادونه مې چا ژبه لوستي ول څو پونتون ته شامل شوی ول کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زباید را سوال به تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چار وزیر شاغل جلالی چې زه په کور ودانی سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې ولا چې راسم کورنی چار وزارت مرتاته ځای لرو ته مسلکي کادر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختم سره د نور سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکول یا خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه ندی بیا مې نو استعفا وکړله دا هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبرول بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی ورسب سلامت وسي
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی په 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین وي خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوې دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تنبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دی زما هم دوره دی هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنگی ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورری ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت مو ولري، غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، په ډېر پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوی اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Who's that? Rashad. پاو